احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د چین ولسمشر د شانګهای له غړو هیوادونو غوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلاره خپله کړي. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
د وزیر صندوق له خوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسداباد ته د یو شمېر کسانو د داخلي دو مخه نیول شي.
هغه کسان چې وسلو څخه تر نوزي په هغه ته ممانعت ده.
او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې مو ترین کور ته ورولو هلته مشاعره وشوه. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرې صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغېزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: ملګری ملتونه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان د پخواني حکومت له استازي غلام اسحاقزي څخه غوښتل شوي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق وویل چې اسحاقزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوترش ته یو لیک لاسلیک کړی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د پلاوي نومونه شامل دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به چې د اګست په 15مه په کابل کې واک ته رسېدلي له خپله اړخه ملګرو ملتونو ته خپل پلاوی واستوي او کنه. ټاکل شوی چې ښاغلی اسحاقزی د سپتمبر په 8مه دې اسامبلې ته وینا وکړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر په اسانه پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شی جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوې داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې له نوې ډیلي یې دې سرمشریز ته وینا کوله په سیمه کې د سولې او ثبات په وړاندې پرتې ستونزې او ناباوري لویې ستونزې وبللې او زیاته کړه.
اور ان سمسیاؤں کا مول کارن
د دغه ستونزو اساسي لامل په سیمه کې د افراطیت زیاتوالی دی. په افغانستان کې وروستیو پیښو دغه ستونزه لا رابرسیره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان ته په کار دي چې په ګډه کار وکړي او دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په افغانستان کې روان سیاسي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو لخوا اعلان شوی نوی حکومت ته په اشاره وویل چې په دغه حکومت کې د افغانستان قومي تنوع له پامه غورځول شوی. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیره د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په نننۍ سرمشیزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2001 کال جوړ شوی دایمي غړي دی او ایران لکه د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و چې په نننۍ سرمشیزه کې دایمي غړیتوب ومنل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نارینه و ټول منځني ښوونځي، لیسې او رسمي مدرسې به سبا شنبه بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې د بهیر پیل ته اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس له ټولو زده کوونکو او ښوونکو غواړي چې سبا شنبه بیرته تعلیمي مؤسسو ته حاضر شي. د پوهنې وزارت نه دی ویلي چې د نجونو زده کوونکو زده کړې به کله پیلېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې زده کړې وکړي او کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ښوونځیو نږدې نیمایي زده کوونکي نجونې دي چې په تېرو شلو کلونو کې له امنیتي او یو لړ ټولنیزو ستونزو پرته پر ښاري سیمو سربیره په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم ورته د زده کړې امکانات برابر شوي او په میلیونونو یې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. ښځینه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د آزادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا وبا تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغې څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوی چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تېره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هېواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هېواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ساجر اډو په ماشمنی خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربایم. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توپ پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې تماسونه ټینګ شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلاره خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شی جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرېښودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده، هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکی دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزې و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
د شانګهای د نوي غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه د شانګهای د سرمشریزي ترڅنګ خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وې او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو، خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دې خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې تمه ده سبا مکتبونه په افغانستان کې پرانیستل شي او د طالبانو د اعلامیې له مخې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. له مدني فعاله نظیفه احمد شاهي په ټلیفون را سره ده. له دې په واورو چې خپرونې ته ښه راغلی، نجونو ته دا اعلامیه ستاسو په باور تر څه بریده د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. سلامونه تاسو او تاسو هم تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ګران اوریدونکو ته مننه چې وخت ورکړم. نن چې مې هغه د طالبانو کومه اعلامیه چې نشر شو یا خپره شو هغه چې ما اورېدل، ډېر په خپله اول خو زه په خپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله شو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمو چې زمونږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته. او چې نن هغه اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې زیات دي څنګه کېږي چې وکنه. هغه وایي چې هلکان دې راسي او نجونې تر راتلونکې اعلامیې پورې به یې په تمه پاتې شي. نو ترڅو چې دا خبرې چې من درنګ ما واردو نور د زموږ ډیر چاپیره غوانیان نظر پدې چې طالبان راغلي او داسې اعلانې خپروي انجونې دراسې او رانیسي دوی داسې تمه نه لري چې د دوی لورګانې داسې د لوړ وسکلو لپاره یو آینده ولري.
طالبان البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. البته د طالبانو د تیرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بل اعلامیه کې به ډیر ژر ممکن طالبان انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نه شو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیا نشر کړي، خو زه پیشبیني نه شم کولی چې وایم که وکېږي. په دې اتله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید هلکان جدا رسي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% 5% نه 3% د هغوی استادان د انجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
خو دغه کوم استادان میرمن استادان چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویلي دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښېنی. څرنګه تاسو له کوم استادانو سره چې خبرې کړې دي دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مسته دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلک معاش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحاد معلمینو سره وم، نوید جان سره، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. موږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان ته نارینه استادان. او د دې سربېره هم ده چې هغوی نشر کړي چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 2000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري داسې نظام نه؟
مننه نظیفه احمد شاهی، مدنی فعاله په ټلیفون را سره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستي حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو په رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو، نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه. او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاشت وویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. ښاغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندویه هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ د نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه
او یا دی وجی صندوق له خوانه داس دی افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکاري ته ضرورت لري، اقتصاد پخو درېدو ته ضرورت لري، دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې چینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو ښځینه او نارینهو ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده، ولې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وحشي صندوقو نه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان په خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه شي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
په کونړ کې طالبان وایي د اسد آباد په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له ولکې له یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو لا هم یو شمېر کسان خپلو کارونو ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلوالې مخې ته ونه درېږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې بیا چارواکي وایي دوی ټولو خلکو ته اعلان کړی چې خپلو کارونو او دندو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په ښار کې د پوره امنیت د تامین لپاره یې ښار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بازار د امنیت په باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی. مشخصه دریشي به لري چې د هغې دپاره تعین لا نه دی شوی، خو وسلوالې دغومره کنټرول کړي دي، څنګه چې مخکې ګرځېدل هغه شان نه شي کولی چې هغه د بازار ته رانوزي د اسلحو سره.
د ښاغلي حنیف په خبره چې ټول افغانان او په ځانګړي ډول کونړیان په تیرو جنګونو کې زیات ځورېدلي دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډ زړه کولای شي چې بې لویر خپل کاروبار وکړي. مدني فعال گوهر رحمان شینواره
په خار کې داغه وسلوالو مخاوني ولا چې هغه بد وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو. کوڅو کوم دغه سید وسلې سره په خار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسولیت لري. موږ دوی نه مننه کوو او لاته غوښتنه کوو چې د دغه سی خپل سره مخه ونی سی
د کونړ چارواکی په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤل وسلوالو کسانو پر داخلي دو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤل وسلوال لیدل کیږي او لویری زیات کسان په کورونو کې ناشتي خو طالبان به وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همدارازې د ډېرې ادارو کارکونکو ته ویل چې خپل دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نه منګ له برق څخه محرومای پر شلو کالو کې او موږ ډېر وادي موږ سره سوي دي دلته تقریبا د لغمان د کارغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو ډېر مشکلات سره مخ یو او سو سو ځلې موږ سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي خو هیڅ څوک ورته داسې عملي جامه نه وراغوندي او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي.
د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مای پی ایم مای پی نور پی پرو څه کالم نه ګرا کړي څه کالم نه ګرا کړي اوس جنګونه او تذکرې هم بندې شوې مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکړي وایي ملکیزو او طالبانو په هغو کوټو بندکو باندې پیسې زیاتې کړي مالیا ډېره غواړي سمڅو باندې ظرفې غواړي موږ به دا څه کړو دا موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کړو عوام خو تباه برباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې یو لکه څنګه چې مشمنه کړې و مشاعرې ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مشاعره وشوه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا کسان د خپل روزګان دی او د نورو ولایتونو خلک هم ورخلي دي.
د مشره تیر شپه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو لیکوالانو او نعتخواهانو تر څنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه مارکزی نه اڅکزیم د خاپوړو او پلرو وطن مې دا دی.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر فتح اول بد خدای نصرت راضی بیا با فتح راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب لا چې تاسو مل ته استقلال راکا مل شملی مدنگی و تاتلی مل با پخوالن گوتن نسو ترالی اوت مل شاد دوم را چرخولونا همی لگی دا ستاسو دا وینو برکت تا.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پپلزی نہ مامزیم نہ غلجی نہ بارکزی نہ اسکزیم د خاپوړو او پلرو وطن دادی اختر زی په دې ما جوړم چې یو خلک دی راوته
زمالګو سلامونه کوي جبا منګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مرګرو زما د یتیمې قران او بچو خیال دوی درته پریشي شي امانت نه پنجړا منګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا مرګرو
ز پښتون یم د سولې طرفدار یم ز جنگ نه غواړم د جنگ سبيزار یم
د مشاعری په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اروزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.